ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چېرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسېږي، یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وار له مخه په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازې پرته انتقادي راپورونه نشي خپرولی.
راپور کې مو واورېدل چې داسې شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کیږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دل څه دلیل د دې کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکال صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول، موږ ته نورو اورېدونکو به هم اورېدلي وي. نو تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوې شپې ورځې یعنې 8 ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنی انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې د فایبر یونوري برخه کې یونوري فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنی د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي. په ښه توګه بعضی خبرونه حتما تاسو هم تعقیب کړي وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوي وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انستاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بغرسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگاهونه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هېوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگاهونه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنی رسمي غړیتوب لري، انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنی دا د ټولو وګړو حق دی. اما بیا په ټوله کې هېوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هېواد کې مثلا د کلتور سره یا مثلا د هېواد اقتصاد سره یا په ټوله کې د هېواد وګړو په ځان باندې تمامېږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم، څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسمن تایید شوې نه ده، او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی، یعنی د نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي، او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره یا د ځوانانو دپاره یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 13 کلونه کم وي، یا مثلا په نورو هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي دوی ته بعد اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکلسف واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانو زشته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر صاحب، تاسو د اتتسلوي ساته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتتسلوي ساتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو عمدي کار وو که یو تخنیکی ستونزه وه، د تخنیکی ستونزې په خاطر دا ځنډ راغی د افغانستان په انټرنیټ کې، مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دواړو ترمنځ به څه ارتباط وي؟
له تخنیکي اړخه تکل سو دا چې د 8 ساعتو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې اتمن تاسو هم راپورونه لوستي وي، دوی وویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو یا مثلا د منځه تللي وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت دي، یعنې هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته، همدارنګه کورونو ته، دولتي اداراتو ته، همدارنګه نورو شرکتونو شته دی، هغه دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بیسیم برخه د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونو انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردېږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه مو ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي، چې هغه ډېر شرکتونه دي او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاک یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلود، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې که موږ تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي نو هم درنګه د نور شرکتونه، دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکي نگانه د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کاله مخکې، حتی ډیر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دا یو ګیم و، زه د پیل پاپ جی په نوم دی که څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکي نگانه د ما په نظر باندې د 8 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکي اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې د آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي یا مثلا د انستاګرام د هغه میتا د شرکت سره چې تړاو لري، همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري. نوري فایبر په مخابراتي عام اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه د تا یا د لوړ سرعت د تا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لېږدول کیږي، او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تبزی کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا دا هم راته ووایاست لطفا چې په انستاګرام او سناپ چټ کې څه مشکل و چې د اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وضع شوی، او یا دا چې زه نه پوهیږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې د نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وضع شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو، خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبري کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. څوک لکم ځای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو.
زه اکمل کندهار څخه خبر کوم. دا د انټرنیټ فیسبوک ده په دې باره خبر کوم. زما دا فیسبوک زموږ د پاره یو کاروبار ساتیر د پاره نه د کاروبار د پاره چې موږ کار کوو.
څه کار پې کوئ تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوئ؟ په کومو برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوئ؟
موږ د فیسبوک اعلانات ورکوو، شام پلورو، خرڅوو، رانیسو ځایونو کې داکو استبه چې رانتورلو خپل باندې خرڅوو. واټساپ خو هم دغه د کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دغه کمه رسونې چې دیاتر کې بوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمه ایز چارواکي پوښتلي دي یا دغه سیمه ایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي لوګون هم پوښتنه کړي چې دا کیفیت ولې داسې راټیټ شوی؟
نه دغه څه معلومات موږ ته نه دي سوی. نو د چا یو کوو داسې د چا ته موږ دا ونه راټیټ شوی. نو هغه ځای خو مشخص نه دي، موږ پوښتنه ځنې کوو.
اوس مخکې دا راپور کې مهم کاوریدلی وی او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې د سدای چې د فیسبوک مخصوص تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاری او یوازې متن تاسو لوستلای شي. تاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سره کار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه کوم څه چې له چا سره سودا ورکوونه هغه خو لیدل غواړي څنګه چې پلانات کوي هغه په څنګه ځنګ جوړ د څنګه سره څنګه رنګ کړه د شې لیدل خو هغه دار په فیسبوک باندې نیوینه خلک بیا وایي چې ما ته واتساپ کړه ولې ځاز ما پرڅ یې نه د پرځ اعلانات خو او د شې د تصویر سره ویم ان دا دغه څه د غیر زیرو شانه.
او څومره وخت کېږي چې تاسو له دې نه استفاده کوئ؟ څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
شرف په لازم مش دا وس دا وس نن مسافرو په کابل کې د چا سره خبره کړې و ماشنا نه راکول مسافر زما د غسر اخ دا کار سره ورک شي زکه یو شرکت و هغه ګران راکول بل شرکت نو پیدا د ادرس سره سره په فیسبوک خار کې شوې.
درځه ته مننه.
مختم مردا کار په فیسبوک باندې مختم دا کار په فیسبوک کې کده مټر سودا یې کده مسیکل سودا یې کده یو رخت سودا یې کده چې چاته اعلان تر کوو چې دا څه موږ لري بل څوک لري موږ نه غنو سو دا لیدنه اوسه.
مننه له تاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې څه غواړي څه وکنه لري داسې یو کار کې که مثلا غواړي چې هم زمانه هم د محدودیت وی او هم ستاسو کاروبار وشي داسې کوم غوښتنه له چارواکو نه لري؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار د په اړه کې یو دی پروګرام جوړ شي زموږ کاروبار راته اسانه شي. لکه اوس مثلا څوک وایي په کابل کې زه پلان کوي چې لرم زاول پیدا کولای نه سم زه کوم اعلانات نه سم بیا چې ګرځم بیا ورځم غوړې بشي ګورم. نو که په دلته ما ته اسانه یي ما ته مدیر اوس که یو ځای ووینه شي په نظر ورکوي بل ځای بل په اعلانات کې په تزر یې په هغه رنګ په هغه کیفیت باندې بل ځای په وزر یي موږ ته یو اسانه یي. ده
ډېره زیاته مننه له تاسو نه کور مو ودان.
موږ د چارواکو دا یو غوښتنه لرو غیر اسلامي شیان غیر شرعي شیان که د نظام په تاوان یې د امارت په تاوان یې د افغانستان د مسلمانانو په تاوان یې کارونه چې هغه زموږ اولادونه په کار کې برابر وي داسې پروګرام دی طریقه ورته جوړه کړي چې زموږ کاروبار کې اوسي.
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي خو ستاسو کاروبار دې کاروبار ته دې اجازه درکړي همداسې؟ مننه له تاسو نه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو.
محترم احمد تکل صاحب سلام ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
ستړي مشي په خیر راغلی. هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا.
الله دې خوشاله کا میشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پاس لډیر مودې خوشاله سم ستاسو ښه ژغ ورمه
اتل صاحب خبرونه ته خره غلاس مې ربني وکي ل ملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي مایکروفون ستاسو ده
قربان سم یو سلام ملمه ته ما تکل صاحب محترم د ازمو حکومت پر کوم خلل رسنی باندې بندیز لګولې دي مثلا ټیک ټاک دی یوټیوب دی داسې نور خلل رسنی دي تکل صاحب محترم ازمو حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه چې مثلا په دغه اکثر پانو باندې د شان په تکیږي تکل صاحب خدای باور وکړي چې هغه ازمو د اسلام سره ازمو د افغان نیک کلتور سره ډیر په سخت په ټکر کې نو هغه پانی دی بندي چې هغه موږ افغانان هم نه غواړو لیکن د سیزمیر سوداګر ونه دي چې مثلا د انلاین تجارت کې کاروبار پر د خاله رسنی باندې نو دغه خورانو کار کوي ودرې دي نو باید دغه اجازه ورکړي مثلا هغه پانی دی بندي کې چې هغه مثلا د دغه ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پانی دی باید بندي کې یا پولیټر ورته ولګي یا الله رشد ورته لري هغه باید ورته پیدا کړي دا چې پر ټول دغه په تکل سره محترم از ما په پام فکر سره شبنی چې پر ټول خلل رسنی باندې بندیز ولګي ځکه انلاین کاروبار نه اکثر تجارت په دغه خلل رسنی باندې کوي
ډیر زیاته مننه پښتنه لري
قربان سم میرمه ته هم سلامونه وایم تکل صاحب شخ پرونه د الله په امان
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبري کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مولا دوی سره قطع شوې ده سمندر صاحب دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې یو ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی یوازې په فیسبوک نه په انستاګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی او توکو خرڅلاو اخیستل دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی مګر لدې سره دا هم قرباني شوې ده د سې کومه حل راشته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې اوس کړی چې د دوی په وینا دی اخلاقی انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي او په انستاګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې د څه کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پانی چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پانی هغه هم بند شي
ډیر مانا تکل څو کته هم دا چې لږ تخنیکی موضوع ده زه به ډیر کوشش وکړم چې دا ساده الفاظو باندې در خبره
اهمیت د ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکو مو په د ټکنالوژي په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژي باندې شاید پوه نشي نو ځکه خدای چې په ساده اصطلاح ورته وایست
مهمانانه تکل څه بالکل هم دا چې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخه بیا خاصه په دغه برخه کې نو پیچلې دي اصلي خبره دا ده تکل څه چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چاره یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اصطلاح باندې نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنیو باندې یعنی محدودیت وضع کول له اقتصادي اړخه تاوان دی بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکه هم بالاخره قطع کیږي ځکه که موږ تاسو وګورو فیسبوک او همدارنګه انستاګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی او فیسبوک په نور نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا پاخه عمر کسان دي هغه تر اوسه فیسبوک کاروي یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستاګرام باندې روږدي شوي دي دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې تخپری کې نو هغه افغانستان دغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کونسټیټي په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وای یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه خبره وو اغه اطلاعات او معلومات ته لاسرسی دی دا بل ډیره مهمه برخه ده او که په دې ډول په دې باندې محدودیت ولګي کی تاسو به حتما نن لوستي وی چې ډیر کسان مثلا وی پی ان ورته وایي هغه ورچوال پرایویټ نتورک استعمال شته په ګوندوی هیوادو کې خو مثال موږ ورکول شو ایران هیواد چې دوی هم په همدغه شکل باندې ځفتر کم نه ډیرو کل نه رئیس په اجتماعي رسنیو په ځانګړي توګه په فیسبوک او په انستګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولې دي او ډیر کاروبار کې دی وی پی ان په ګټه اخیستو باندې مثلا معلومات ویني یا د امانو چې اکسونه ویډیوګانو ګوري دا چې د اکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري د دوی هغه ډیټا سنټر چې دی یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډیر کم هغه حافظه په کار ده دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې لپاره مثلا هغه ضرورت کم دی اما د ما په نظر باندې د خط حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هیوادونو تجربه کړې ده یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کیږي نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کیږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه پکې کرل کیږي بیا مثلا څه اوبه ورکول کیږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کیږي د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کیږي کوم محتوا په دې کې نشریږي څوک څلولي څوک تعقیبوي د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنوي کې تولیدوي او په دوهم قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کوم برخه تعقیبوي مثلا د کوم برخه شایقین دي په ټوله کې د کنټرول د ما په نظر باندې ډیر سخت دی وی پی ان با نور ستونزه را پیدا کړي وی پی ان که څه هم یعنی د یو نگاهه بعد کسان وایي چې د ګټې لري په دې معنی چې یو کارونکي موقعیت نه پیژندل کیږي اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي د تا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي یعنی په ساده توګه کوو یو وی پی ان هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی نو دا یو ښه لاره نه ده په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو لپاره مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دی دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي او معلومات یې هغه
سمندر څخه اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی دوی لدین انکار هم نه کوي مګر لبلې خوانه تاسو وایي چې د وی پی ان کارول البته زغړم چې په دا وی پی ان باندې ورسره بیا تاسو لګنور رڼا هم واچوي چې خلک څنګه استفاده ترې کولای شي مګر ک خلکو ته د بل هیڅ لار پاتې نه خو مجبور دي چې وی پی ان بکاروي یا د فلټر ماتون کوي چې ورته وایي د خو ک بل لار پاتې نشي چاته خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي که څنګه
تکل څه هم داسې ده د موږ او تاسو په هیواد کې یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنی په لرې پرتو سیمو کې کمه ده همدارنګه د هیواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو ډېر هیوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیټرسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی لپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل د وی پی ان کارول دي چې د ما په نظر باندې د خپل یعنی دوه غټ توانونه اداره دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي موږ تاسو وکتل چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو افغانستان یو غرنی هیواد دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو یعنې هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کیږي دا که وی پی ان ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي او په زمن کې تکل څوب د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډیره مهمه ده په تیرو دوه لسیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت کمښت په خاطر باندې ډېر کوښونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنی د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېره ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی این کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت را کمیږي، او همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په ضمن کې لکه څنګه چې ما وویل، د امنیتي نگاهنه د کاروون کې یا یوزر ډیټا بالکل مسئول نه ده، اما بعضی وی پی اینونه شته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی این ویلی شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کېږي، نه چې کاروون کې مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسئولیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو دخوا اپلوډ کېږي یا تولیدېږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقي یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکلسف تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسئولیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادونو کې دوی قوانین وضع کړي دي. حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مکړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمه کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولی شي چې په محکمه کې عریضه وکړي د هغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې یعنی سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولی شي چې هغه فلتر کړي او بلاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دغه معلومات تولیدوي. لاند مثال یې تکلسف، هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. که موږ تاسو وګورو یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیډز یعنی د ماشومانو لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهانو باندې مثلا منفي تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بله وړه کوټه رامنځته کړې ده. دوی کورنیو ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور یا د پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي، نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا کرایه ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکلسف تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کلونو د دوی سین کم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع هغه شوله، اعلان شوه دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي، ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کم سن ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد د وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولی شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو، دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب، دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس، د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته، دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته هغه نه یادومه. یو ساده عکس د یوې کورنۍ د یو غړي ساده عکس یا زیرو، لکه څنګه چې دلته وویل شول مخکې د زموږ اوریدونکي ویلې، نو یو زیرو عکس ته هم دوی هغه ګڼي، یعنی ممنوع گنی. نو چې خبره تر دې حد راورسیږي خو بیا ځتی فلټر نه خبره تیریږي، تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکل سو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا د انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي، چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هیواد کې هغه معلومات ته د لاسرسی او همدارنګه انټرنیټ ته د لاسرسی مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. دما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه یې، اجتماعي اړخونه یې، په ټوله کې مثلا هغه د هیواد وګړو غوښتنې دي، په هغه ډېرې مهمې دي. که د یو هیواد ټول وګړي په دې باندې یعنی صلاح وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو، نو دا بیا طبیعي ده. یعنی هغه د ډیموکراسۍ تعریف چې موږ تاسو کوو، هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې، یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري، یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کېږي، یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی، نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دا هغه ده تکل څوک چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هېواد د وګړو رعایت ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ که زه ووایم، موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضررونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه، لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه، په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده. بدون د انټرنیټ نه زما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سختی، نه یوازې تجارت سختی، بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختی دي. تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد دننه هیوادوالو درلود دي، بلکې هر افغانان چې له هیواده بهر اوسیږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ و. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي، بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه، بلکې یو غټ حل لارې ته زما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاوه شي.
مننه. مخکې ما له تاسو نه هیله کړې وه چې دا د انسټاګرام او سنپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوي دي، نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ، بیا وروسته لږ نورې پوښتنې هم شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست وي، زه فکر کوم په دوبی کې، په چین کې، په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا د استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې، یعنی موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي، نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي، دوی مثلا په خاصه توګه انسټاګرام او فیسبوک، هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره دی. د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انسټاګرام او بالاخره واټساپ هم د دوی سره تړلی دی، نو دا د دې وجې شاید یو علت دغه وي. تکل سوچ په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي، او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي ډېر دي، همدارنګه د انسټاګرام کاروونکي ډېر دي.
ځوانان ویډیو ډېر ګوري، عکسونه ډېر ګوري، کنه سروکار یې له ویډیوګانو، موسیقۍ او له عکسونو سره دی ښایي په دې خاطر.
همدغه خبره ده، هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده، یعنی په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوي ده، چې یو متن دی، یو ویډیو ده، او یو یې غږیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي، او بله برخه یې تصویر یا عکس ده. نو په انسټاګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت، همدارنګه د عکس کیفیت، د نورو اجتماعي رسنیو په یو اپلیکیشنو په نسبت باندې مثلا ښه ده، نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي او د نړۍ سره دوی مثلا هغه جوړ کړی دی، په حساب باندې هغه د اجتماعي رسنیو یو فضای رامنځته کړی ده.
مننه. موږ ونشو کولی چې د ټکنالوژۍ بل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو، په اړیکو کې بیا هم ستونزه وه، له دې کبله پایل کې مو اعلان کړی و، لدې کابل له تاسو بخنه غواړو درنو اوریدونکو، ولی تر اوسه پورې ښاغلی سمندر را سره دی او دای به زمونږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله ده هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په دا څو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چارې به یې وزنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دې نه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ رانشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صبح دا خبره نو در انټرنیټ او د اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ټو هوم ورته وای، مثلا نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې دغه نه یا په کورونو کې مثلا دغه نه ګټه اخیستل کیږي، په دولتي ادارو کې خپل دغه د انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي، په لومړیو کې یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنها د دولتي ادارو پورې محدود و، حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارون کی و یا مثلا اشخاص و یا په حساب باندې شخصي شرکتونه و، دوی مثلا لاسرسی نه درلوده انټرنیټ ته. اما په ورستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطح باندې خپور شو، بل اخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ، او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل، 2G 3G او بل اخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده، او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هانسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه ټلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو. نو په ټوله کې زویلای شمه چې له تخنیکي اړخه چې خو مثلا انټرنیټ تنه ته دولتي ادارو پورې محدود و، اشخاص لاسرسی نه درلوده، نن ورځم ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د دې نه مستثنا وګرځول شي، بیا واځي هغه مثلا شخصي کاروونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دغه ده چې هغه شرکتونه چې دغه خدمات ارزه کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي، ځکه په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو د مخابراتو ازربینا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا 3 بلیون ډالر شاوخوا پانګونه په تیرو 2 لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرج کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو کې همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنې په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنها دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتي مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې د خپل د تخنیکي اړخ بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم راته ووایه سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پانګونه بندي کړي وي باسي؟ دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکو لرو، یو اوریدونکو لرو، لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لفرانه، مې اړیکې نیولې.
وعلیکم السلام حضرت لفرانه، سم ده؟
فاریاب ده.
خلا فاریاب ولایت نه حضرت خانه، مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
ما دغه انټرنیټ دغه نور منتقول کړي په گاونډي هوادونو کې چې دی په ډیر ارزانه دی، په افغانستان کې انټرنیټ په څه خاطر ډیر ګران دی؟ ځکه په ایران کې 200 روپې انټرنیټ تاسو کولای شئ یو مشکې ډیرو د څنګه واخه استفاده وکړه. په افغانستان کې د ایران د یوې مشتي انټرنیټ د کولای شئ په واټه استفاده کړئ.
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ؟
وو دا اوس موږ په حال د انټرنیټ نه استفاده کوو.
او تاسو په فرا کې؟
فاریاب کې. فاریاب
او بخې فاریاب کې. بخنه غواړم یو ځل بیا غلط شوم، تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شی به چې موږ سره خبرې کوئ ټول شیان سم کار کوي؟ واتس اپ، فیسبوک، انستګرام، دا نور اپلیکیشنونه
و هر څه خو بهترینه کار کوي، او دا څه دي چې ډیر قیمت باندې دي، ځکه بس دې ته ګران دي.
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې؟
وو دا اوس هم که زه په تاسو د واتس اپ له لارې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده.
ډیر ښه، ستاسو سوال به له میلمه سره شریک شي. له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه مې کی هلی تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست. تاسو خپل ځان معرفي کوي چې موږ هم پیژنو، زموږ دایمي همکاري است تاسو چې اوریدونکو مو هم پیژني.
او بالکل زده خبر پښتونخوا هری پورنا کشمیر خان زرملوال صاحب سره د ټلیفون وکړ. کارخوا سلام محترم تکل صاحب.
زرملوال صاحب خراغ لست خبرونه ته مهرباني وکړئ میلمه ته څه وایي، کوم پښتنه لري یا خپل څه وایي است؟
بلنده تبصره به دا انټرنټ ته دا د نن سبا په دنیا کې په نړۍ کې ډېر مروج ده، او د ګڼې ډېرې غټې استفادې کې ډېرې ګټې دي. ځکه انټرنټ څه ده، دغه ټول نړۍ یو د بل سره وصلوي، ټول هېوادونه یعنی په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کېږي. د حالاتو مثلا خبرې دي، دا ډېر ضرور ده که دا چېرته زموږ په هېواد کې یو څه وړیا شي، ارزانه شي، دا به ډېر ښه. یو که داسې هغه یې ګرانه وي، داسې قیامت یې ډېر، نو بیا به زه وایم څه هغه یو څه تفاوت د نورو هېوادونو پرتله کې نه راشي. او یوه پوښتنه کړم، مېلمنه شاید سمندر صاحب ده غالباً.
تو سمندر صاحب دی؟
نو سمندر صاحب نه، ما پوښتنه دا ده چې دغه انټرنیټ او څه دا اکثره خلک داسې استعمالوي چې یعنی صحیح خپلې ګټې او خپلې فائدې ځینې اخلي، او ځینې خلک داسې ګورم چې اکثره داسې چې بېځایه مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري. نو په دې کې که چېرته داسې چې دغه دا رقم استعمالېږي په ځای د دې ښه وکارول شي، غنه غلطه ګټه وشي، نه دغه د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثر اچوي. ما دغه یوه پوښتنه ول محترم میلمه صاحب نه د وخت را کولونه یوه نوې مننه.
مننه تاسو نه زرملوال صاحب، مخکې له دې چې میلمه ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي، تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ؟ څه شی پی ګورئ او څه شی پی لولئ، څه شی پی اورئ؟
نو انټرنیټ خو خپله باندې زه کوشش کوم زیات خبرونه زه تعقیبوم، ډېر خبرونه دي، نړۍ خبرونه دي، او بعضې داسې فلمونه وي مثلا زه دغه اکثره دغه تېر تاریخونه چې دا تېرې خاطرې وي دغه زه ډېرې ګورم. مثلا لکه د موږ د افغانستان د ګران هېواد افغانستان دغه تاریخ چې مثلا دغه دی بچایان چې مثلا یو بل پسې راغلي دي دغه زینه په زینه باندې هان تر دا اوسه وخته پورې دا شیان زه ګورم. اکثره د نړۍ په زړه پورې معلومات دي چې دغه زه کوشش کوم ګورم.
مننه له تاسو نه کور مو ودان زرملوال صاحب، ستاسو پوښتنې به له میلمه سره شریکې کړو. له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونې تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي. دلته د دو اوریدونکو سوالونه دي. اول د حضرت خان پوښتنه ول فاریاب نه خبرې کولې، وایي چې ولې انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی. یو عجیبه ده چې دوی وایي چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سمه استفاده هم کولای شي او ویډیوګانې هم کتلی شي. نو که د دې اوریدونکو سوال ته ځواب ووایست، بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه ځواب کوي تاسو، او په هغه کې بیا زه یوه پوښتنه لرم. مهرباني.
مننه تکل صاحب، زه به کوښښ وکړم چې خبرې لنډې کړم چې خبرونې وخت هم کم پاتې دی. دا چې د انټرنیټ ولې قیمته دی، د ما په نظر باندې دلته ډېر فکټرونه دي. په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه، هغه نشر شوه. نو یو څو فکټرو به زه دلته نوم واخلم. مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی، په وچه کې پروت هېواد دی. انټرنیټ چې راوړل کېږي د بهر کې د غټو کیبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی، چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکا لرو. او دوه هم مهمه خبره دا غدا چې د مخابراتو د زیربنا د لپاره خپل برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی. موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هیوادونه موږ او تاسو وارده وو د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هیوادونه، یعنی که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د بوري کې مثلا کله ډېر یعنی بې برق وي، نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو، دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري. مخابراتی شرکتونه معمولا د دیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي، نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي. او بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې خپل نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی که موږ وایو 40 میلیونه یا یو څه زیات، د ګاونډیو هیوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کیږي، په نورو هیوادو کې که هند موږ وګورو، ایران وګورو، پاکستان وګورو، دلته د وګړو نفوس ډېر زیات دی. هغه مخابراتي زیربنا چې ده یا هغه شرکتونه چې کومه پانګونه کړې ده، دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بېرته پوره کړي. اما په هیواد کې که موږ به تاسو وګورو، ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوس وکړو، زموږ نفوس کم دی چې د خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي. او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده، تکل موږ او تاسو هیواد غرنۍ دی، په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیا ورکول په ټوله کې سخت دي، او د سټلایټ طریقه انټرنیټ چې قیمته پرېوځي او کیفیت یې ضعیفه دی. نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي. او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي، مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پی یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کیږي په دې پورې اړه لري. آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي؟ نو د ما په نظر دغه به علت وي.
مننه. او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست، د دوی اندېښنه دا وه، البته پوښتنه خاصه یې نه درلوده، دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند، نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی، دا یوه مسله ده. او بل دی په خپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهېږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې. مهرباني دې ته له دو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب ووایست، همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي.
مننه تکر صاحب. د ورور پوښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بېرته په کارونکو پورې اړه لري. یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي، یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی. په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو، اڅه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکو، دا بل اخر د موږ تاسو خپل تصمیم دی. خو په ټوله کې په یو ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسی په برخه کې د عامه پوهاوی مسله ډیره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په روزمره چارو کې چې موږ او تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره هغه متقابل درناوي ته مثلا موږ او تاسو یعنی مسؤل ګڼل شوي، په یوه انساني ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې، یعنی په کوی یوه اسلامي ټولنه کې، په انټرنیټي نړۍ کې هم دغه مسؤلیت کاملا موږ او تاسو ټولو ته څرګندېږي، نه تنها چې مثلا وګړو ته، بلاخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي. نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه پوهاوی، او په اخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامدار شکل باندې نظارت، او په اخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا په خوانی کارکونکو وو چې خبرې کولې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل. ډیره مننه کوو له دوی نه، له ښاغلي سمندر نه، له تاسو هم قدرمنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي، او دا کمزوری شوی دی، او په نتیجه کې خلک نشي کولی چې له متن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې کم تلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارم.